دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنډیدلی. او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګانی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهه اتیا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل، حکومت هڅه کوي چې د درې څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بېدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
خو تیره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او له غونډې یې د بایکاټ یا پریکون اعلان وکړ. په پیښه کې د اغېزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئنې نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې څنګه په کار وه. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل، ښایي د طالبانو تر اویا فیصده پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. د ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تېر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یانز ستولتنبرګ وویل، په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتل تر د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
پر دې سربېره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیو، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته د پریوتو، د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټن په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وای په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر درېمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بې پولو ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نشته. د ایم ایس ایف عمومي مشر کریستوفر سټوکس تېره ورځ په کابل کې وویل، دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژوندتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې دوی کار د بشردوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضحې ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قمندان وژلی. تېره ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې اشورو پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. دوی وایي الطاف د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د یو لوړپوړي قمندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوي. د کشمیر پولیسو مشر کې راجندر کومار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی. الطاف په 1999 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیري په توګه کار پیل کړی و او ورته د زړورتیا صدارتي انعام ورکړل شوی و. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلی. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د روانې میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې یې له بیړۍ څخه شپږویشت کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې اهداف په نښه کړي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر یانز ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې پر پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې دمشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکه شویو کسانو پته لګوي. ناټو ویلي په افغانستان کې له ټاکلې مودې تر زیات وخته سرتیرو ساتلو ته تیاره ده. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد په بنو کې د خپلو غوښتنو لپاره دوه ورځنۍ احتجاجي ناسته پیل کړي. د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د جمهوریت لپاره په لاریون کې وژل شوی ولسیار مور وایي د محمود خان اڅکزي د ژغورلو لپاره یې زوی ورمخکې شوی و.
پر محمود خان یې ټوپک نیولی و. دی راپور چې محمود خان ته ودرېدی هغه ګولۍ په دې کې وشتې.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د ښځینه روغتیایي کارکوونکو یا ایل ایچ ډبلیو د ژوند حال راوړی.
سترګو خوب بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل راځي، نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي.
له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه اتیا پاکستانی وګړي وژل شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وویل په هغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي او د 43 کسانو تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د زیاته کړه چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي، خو د وژل شوي او بې درکه شویو کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیښه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی، 15 کسان جوبل دي او 43 اوس هم بے درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویاند وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلومولو او ژوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅې کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بې درکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درکه پاکستانیانو د درک لګولو لړکې سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بله لخته په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکي محمد سلیم د چاچی په دغه پیښه کې مور مړه شوی وایي چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارل شو. مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم اویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
خبر نه راکړی شوی کله چې د پنځه نغې نه بعد مونږ ته وینا وکړی شو. حالانکه د هغې خپل کاډر ته ورسره و، خو بیا هم مونږ ته نغې باره کې اطلاع رانکړی شوه. زمونږ وفاقي وزیر صاحب نه مونږ ورلو، هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې زما ته وس نه ورځي. دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او نغې باره کې به څه وویلی شي؟ که نه هلته څه شته، نو اقدام نغې باره کې مونږ څه ووایو؟ داسې څه کار یې، څوک څه کار کوي؟ د هغې باره کې سړی ووایي چې او خر یې بد دی.
د سعودي سرکاري خبري ایجنسی سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په 23 نیټه په مینا کې رامخته شوې پیښه کې 251 کسان په حق رسیدلي وو او 924 کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
امریکا او ملګرو هیوادونو له افغانستان د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلې. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر 13 ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل. داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به ورسره وکړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې 1000 کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د 2 ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د برکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
نحمد تکل رپورٹ مورد. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بانو خبريالانو دفتر مخې ته 2 ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بېکوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو، په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو د بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې یې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به احتجاج پیلوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وای دولت یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خوزستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میړ وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپیټال بحال وي کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میړ ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتبه او ورته احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مکتبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس تک میړ مارګ سی کا ګډر میشتا یو ری
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي. دغه احتجاجي کیمپ کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بے روزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواقع شمالی وزیرستان کې اقلیت سره تړلی کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالی وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د سوات یو انجلۍ مور او پلار تور پوری کوي چې یو کال مخکې 15 کلنه لور تختول شوې وه چې دوی یې په اړه په تاڼه کې رپورټ هم درج کړی و، خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده وروړل شوې. پولیس وایي په دې قضیه کې څلور کسان نیولي او هڅه کوي چې د انجلۍ پته ولګوي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پېښه نه ده بلکې ډېرې نجونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې اکبرګل نومي تن تبر تورونه لګوي چې د دوی 14 کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی، ولې یو کال اوشو چې دوی خپله لور نه ده لیدلې او نه حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زموږ حکومت ته زه لکه دا خواست کوم ده سوال وته کوم چې لکه حکومت زما دا لور ماته لکه را پیدا کې راغلی دي کې راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي. زما د قمشره لور وه کمړې نوم دي ماته وخی کټوندې نوم دي ماته وخی.
د زینب پلار اکبرګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی، ول لور ورته نه ده ملاو شوی.
اڅه سر نه غور دی یو ته زم بل ته زم ډی جی دفتر ته تلې ما ډی جی چې ټیپ کړي ما چې ټیپ کړي دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي ثانی والا جمع کی دی ثانی والا د دې پړ نه پکته ورسی نه ساو د پړ پټک کته پسی ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه حکومت تم کوم میډیا والا تم کوم پوسټ تم کوم صدا نه رضا د پاره وکړه کار
د بی تر ک شوی. زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سواد پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی وویل چې د دغه کیس دوی معلومات کړي دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو 15 کسان کړي و، 15 کسانو کې څلور کسان پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی، دا هم موږ په دې شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټت راخې شو دي هم باجوړ راځي او دا کس چې راغلی دا کس دې پړچن اوس دین په دې حالت راغلی پریس کانفرنس وکړه بیا دے واپس لڑے دا غریب وای کی ار ماته کوم الریډی مور ادریس سره کسان دی ولی ول نو غدا لاته اوس په ضمانت مګی دی دا وای چې هم دا پاته دوباره دا گرفتار کین نو دوباره خو نه گرفتار کی یو رکه نو نه گرفتار کی او دا په ضمانت ورکړی نو دا خو قانون دی ته نه جوړ کړل.
پسواد کې د زنانو حقونو لپاره کارکون کی د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وای چې د سواد یو شمیر داسې جنکی په بیلابلو بهانو د کورو څخه اوستې شي چې وروسته د هغوی ژوند ډیر زیات په مشکل کې وي.
زیات په مشکلاتو سره دا ژوند تیریږي او ډېر په بد حال باندې دا ژوند شي زینی خوب که چی بین و زوای ما چی بیراها هم شی بیلاری شی او پا چی بین و غیر شرعی غیر اسلامی کارونم شروع کی نو زوین چی دیر و مشکل واندی کیری گی و منتا چی کم رپورت کی گی زیاد تا خوب تارو لمان کی ناستی آم جوان چی دین و دیر بد حالا واند کی پی رای
تبس و مدنان جاتوی چی پسی مکی دا غربت او ناپوهی لوجی هر کال یوش میر دا سواد چی نکی دا داس مشکلاتو کار کی گی چی دی مخنیوی لپارا پا اولس کی دا فوهی روستو ضرورت ته نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن پخپلې و سروې کې وای په پیښور کې شاوخوا هر ورځ خځې اونجونه د سړیو لخوا ویرول کیږي او ځورول کیږي سروې وای پاکستان په نړۍ کې د هغو خځو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا خو کار کوي او یا هم په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي
د تھامس رائټر فاؤنڈیشن په یو تازه سروې کې راغلی دی چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي د دغې سروې له مخه په پېښور کې چې زیات آبادي پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی ښځې د روزانه په بنیاد د جسمانی او زبانی جنسي تیری سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکې ښځې او جینکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي په سروې کې راغلی دی چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جینکو پر ضد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکې جینکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او معنی خیزو نظرونو ښکار کیږي رایټر خبرې ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکي مقدس عزیز ویلی دی چې په بس ټاپونو د ګڼې ګوڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیرې پرې کیږي مقدس عزیز زیاتوي چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ور مخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي اجانس په پېښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یوې زده کوونکې ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبې کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا درسره ځانونه جنګوي ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی د فرنټیر کالج یوې بل زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي
همدې د ښځو په موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 زیږیز کاله به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباده رابعه اکرم خان راکوي
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 5 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي په دې پروګرام کې به مومن ایجنسی د بلوچستان جعفر آباد او نصیر آباد د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع د گلگت بلتستان هنسا د اسلام آباد ترنور او نیرول د سند صوبې تر پارکر د پنجاب مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړې شي د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود د هغې لپاره کار کیدی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی الرحمان په دې مهال وویل،
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د څلورو واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي، بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکن شي.
د رابع اکرم خان رپورټ. مورد په سویډن کې د نوبل کمیټې تېر ورځ بیلاروسي خبریال او لیکوال سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1948 زیږیز کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلی وه. د سویتلانا الکسیویچ پلار روسی او مور یې اوکراینۍ وه او دا په بیلاروس کې لویه شوې وه. نوموړی د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویل، دا د لویې روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخواني شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین وسنۍ روسیې نه. الکسیویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس په د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی. احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یوه بیلاروس پلار او اوکراینۍ مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په 20مه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني آوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول عصر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 یم کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و، ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوي دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 3 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا، چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده، په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل له سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډنی کرون، چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي، ملګری دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو داسې مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. په پېښور کې 10:30، په کابل کې 10 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه هات یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د 340 ورکه شویو کسانو پته ولګوي، خو د پاکستان سینټ پر حکومت سخت انتقاد کړی دی او پر حکومت یې د بې پرواهۍ تور پورې کړی. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي ول، چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی. تېره ورځ پولیسو ویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده او پر داسې مهال ووژل شو چې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې یو قومندان په لټون و. امریکایي چارواکي وایي 4 کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. موسم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلي او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وی که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. قبل طرف تا که وقتل شنو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے، خو د دې مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او که سو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کې به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کې چې انسان اوسېږي نو باید چې د هغه ملک د قانون خیال وساتي، ځکه چې پخپله د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي. نو باید چې معاملې په ریاست او عدالت پرېښودې شي. که داسې ونه کړې شي نو ټوله ټولنه به د انتشار او اړې ګړې په تیارو کې ډوبه شي او بیا به څوک خپل او پردی نه پېژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د مینا په پېښه باندې لیکلې او وایي چې د 2 اونو تېرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نه شول چې په دغه پېښه کې ټول څومره کسان مړه دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پېښه کې 9 اتیا پاکستانیان مړه شوي دي. دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بے درکه دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکې څه ذمهواري په سر نه ده اخیستې او نه د مړو او بے درکه خلکو خپلو خپلوانو ته څه لارښودنه کړې ده چې د دوی د ناهلۍ څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پېښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار آخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 420 اربو روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوځ او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورټ خپور کړی. په هغې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړیو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسی دی دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د ده سیاسي ګټه ده. د ده په وینا په دې کې یوه خبره دا ده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوې بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هېواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکوونکي د قرآن پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج ډبلیو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ورباندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیرې میاشتې پر 13 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمبارۍ او لړۍ پیل کړه. د نهې یا سې شنبې ورځې راهیسې د روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقوقو څار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګه وایي د روسیې دا اقدامات که یوې خوا ته د روسیې ځواکمنتیا ښکاره کوي، نو بل لوري ته په نړیوالو رسنیو کې د روسیې او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځلولو کې هم مهم رول لوبوي. د دې لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو څو ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو یاغي ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي داسې د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونی ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 زر کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موفسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګ دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 8مه د جمهوریت بحالۍ تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاټون کې برخه اخیستې وه، د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی او بیا د اکتوبر پر 14مه نیټه مړ شو. د ولسیار مور وایي د مارشال الله شپې ورځې وې او د خپل زوی جلسې ته له ورتګه منع کړی و، خو هغه ونه منله او ویل یې چې د پښتنو لپاره مبارزه کوي. خدای نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې یې پوښتلي چې څنګه خبره شو چې زوی یې ژوبل شوی دی.
زه په کور کې ناسته یم، دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا د دویم جماعت دریم جماعت د چټي سکول رانږدې د نجونو په سکول کې سبق وایي، هغه رانږدې د سر مخې راایستلې دی. وایي خور زه ورته وایم، وایي هلته چې وو نجونو په سکول کې داسې غږېدلې ول ولسیار 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 ویشتلې دی ولسیار ویشتلې. زه چې ورنږدې سولم دوی به راسم لاړې، دوی به پټ خلاصې.
تاسو بیا تر هغه وروسته یو ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاست او خپل زوی ولسیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید. خو دلته تاسو یوه خبره کوئ چې 4 یا 5 ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسیار لږ ښه سوی و او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې؟
زه چې ولرم پلارې نو ولاړې کلي ته کور ته ولاړې، زه بیا سبا د کله راځم. خو زه بېرته برایم، زما ورور راوستل، زما یې څه خبرې په یاد راځي. وایم چیز خبر دی وای چی موږ د ماجت موږ خپل ماجت سره ټول پروګرام جوړ کړی داسې ووز ماجت جمعې ورځم د لمونځونه به وسي نو به موږ سره راټول شو دا د سپلونو ملاندا کړل چیرې دا دغه وسو ان سبې سو ګاز راوسي نو بیا او چا چا تورکو موږ دا کارونه سره کو سره راووتو پر موږ شلیک موږ بیا موږ خو بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو دوی شلیک را به دوی لوړ ماجت لوړ ناست ماشاءالله وکنه نو په دې خلک سره میدان کړ پر محمد خان یې ټوپک نیولی و دی راپورت چې محمد خان ته ودرېد دی هغه ګولي په دې کې مشته نور خلک ولما خلکو ته وویل ما زغلي تاسې ولاړ زما کار یې راوکئ زما کار یې راوکئ تاسې ځئ خپل ځانونه بچاو کړئ ول داسې یو څه لار رو چې سره پیدا شو زه پروت وم ول زه داسې پر ناس مې لاس نیولی و وینې مې د ده په اصطلاح ول د ناسو سره مې د وینې په وارتلې ول ما لاس پر نیولی و یو دکان خلاص وبل دکان تروخ کباړي دکان ټکران دکان ول ودی تروخ ختم یو دکاندار ناشته یو مجلسي ورسره ناشته زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویلې چې مال وټکې برکت ترې ول دکاندار وه بل ته ویلې و دغه دی ول باسه باسه داسې زه کندنې دې سپې وبغړ ول دغه خبر ما ته ډیر زوره کړ
پښتانه وغه
وو پښتانه ویلې ول باسه باسه داسې زه کندنې دې وبغړ ولزین در لاس ونیسم سړک نو سپاسه وي خلک سر تلل و راتلل داسې سړک تکړه ولزین بیا نه یم خبر سوی بیا وښه سویم بیا هر چا چې بیا ولیم هسپتال چې یوه ته سترګې روڼې کړې په هسپتال کې پروت دی ما ته وایي دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چې مونه کوو
او هغه پښتانه څه راته وایي
خو دغه هم پښتنو دی ولې ما ته داسې خبره وکړه
داس یو خبره ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان یات
یو څه دار ته کوله
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ولخور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تیر کور مونږ نه پیدا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان چې کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کور وسیر
خپل کور مونږ نست
خپل کور مونږ نست هغه چې درلو نه خبران ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور به جوړ کې ستا کور به جوړ کې
د ولسیار لمور حضرت قربی بی سره مو د خدای نور ناصر مرکه ورده اوس هم وخت شوه د دونیز خبرونه روښانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې د روغتیا په برخه کې د خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ډبلیو لیډی هیلت ورکرز چې ورته ویل کیږي د هغو د هلو ځلو او ټولنې ته د هغوی د خدمت په موضوع باندې دا خبرونه جوړه شوې د روښانه مستقبل خبرونه منور شاه جوړه کړې ده او تاسې په تکراري بڼه اورئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خو د تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې یې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي د روغتیا کارپوهان وایي په دې برخه کې د ښځو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپله پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نفاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي دا پروګرام څنګه شروع شو د خیبر پښتونخوا د ایل ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا کلا د محترم بینظیر حکومت دویم ځل راغی هغه ویل چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناستې دي او څنګه شي کولې او دا دهي علاقې چې کوم کلی دي خارونه هم تاسو ته د پیښور د خارونو هم پته ده د کلو نه بتر دي په دې کې چې دا زنانه دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندۍ دی دا ماشومان ښځې چې دیانو باندې آن ترین ښځو باندې ډلیوري کوي هغې کې د شرع اموار ډېر زیات او هغې په وجې دا پروګرام شروع کړو نو د دې پروګرام دومره
سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناست چې دا دې فلټر اوزو دا د خپل علاقې خدمتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلتھ ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دوی د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو ځلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم تاسو ته پته ده د اسهال بیماري اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماري راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلتھ ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما انڈر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنکۍ ویزټ کوم میش کې، زه اتوار نه علاوه 30 جنکۍ ویزټ کوم. دا د زما غی دوه رجسٹری عالمه د زو ثقیل تزم چې نن تاسو کوم حامله خزا کتلې دا کوم ماشوم تم ریفر کړی دی.
دا راز د ایل ایچ ډبلیو یو بل مشره نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمون کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سر د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باقي ده چې کورونو ته تللو دپاره به د دوی ته د څه دغه ټیکنیک ضرورت وي. نو چې زمونږ کمې هیلتھ ورکران دي نو هغه ټایم نه والې تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دوی هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایدو باندې پوه شو هغې اوس د دې په خپل باندې دوی ته د دوی هیلتھ هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او وتوي چې موږ ته زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوي. بل کمې موریانې چې به د ماشوم بیمارې وي حامله به وي او هغوی به حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په مشورو باندې هغوی ته فایده ورسېدله چې لکه هغوی اوس دا ټیکې لګوي. کم کم ځای کې چې هیلتھ ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلتھ ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډېر زیات خوشحالي او ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فایده وشو چې هغې کې اویرنس راغی اوس یوه ښځه مړه که هغه انکرین دی له نه ځي اوس زمونږ په ایل ایچ ډبلیو هغې د دومره انده اعتبار کوي که نه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی به ماشوم بلا د لسو میاشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار څه خامخا چې د کور والا ښځه بیمار وي ښځې خراب وي د هغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب وي ټول کور ډیسټرب وي اوس تاسو یقین وکړئ ټولې ښځې خاندانی منصوبه بندی کوي درې کاله څلور کاله هغې د وقفه کوي چې کم کم ځي کې ایل ایچ ډبلیو دا کمه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي د هغې نه نه چې زموږ ایل ایچ ډبلیو نه اچي.
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغو به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خرابه شوله به سخت شوي دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو ورته ویلي دي هسپتالونو لی بوتلي دي دغه لی بوتلي دي تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسهال کې او د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځای کې ایل ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلی دی ولې چې بر وخت د هغه بیمارۍ مخنیوی وشي هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دی نزله زکام دی هغه به دومره ډېر شو دی به وله کور کې وله سپیرکۍ خود کوو یو شی خود کوو بل چې هغه بیا د هر څه نه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به وله خپل پی نه ورکول خو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د صحت ښځینه کارکوونکو یا LHW په هکله معلومات درکوو چې پکې به واورئ د صحت دغه پروژې نه عامو خلکو ته څومره ګټه رسېدلې او په خپله LHW 3 څومره ګټه ترلاسه کولی شي. مشال ریډیو سره اوسئ.
پوهان وایي د صحت ښځینه کارکوونکې د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپله د دې پروګرام نه څه ګټه رسېږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زه به د تاول ځان زما د ممند کورنۍ نه د داسې کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دې وایي چې دا ښځه کور نه هم وتله څادر یې پوښکو دا ښه ښځه نه ده زه چې پیله ځل رالمه تاسو یقین ته زه به دا رشته چې غر ناری کې ګاډې دې نه به هم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان یم زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دي کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13000 LHW څه کم 14000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنونه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې به دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي ټولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو LHS لوڼه چې دي MBA ګریجویشن یا هغه ښځې وي چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې د کره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتله ویې کتل چې ښځه څومره اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ د سر اهمیت نشته اوس زویم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دي له علاقې له چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نورجهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي که نه ښځې په کور کینی او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د ښځینه کارکوونکې یا LHW په هکله وویل
د کوره چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته مونږ دا ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه مونږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغې باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کېږي او بل دغه د دوی ته تنهاګانې چې میلو شي د دوی د خپل ماشومانو دپاره د خپل کور دپاره خپل ځان دپاره دې ته چې دی نو ډېره زیاته چې دی نو معاشي فایده رسي او اوس چونکې تنهاګانې ډېرې زیاتې کمې دي راځان بیا پوره بحث تل وي خو لکه فلحال د میش نه بیا هم ښه دي نو زه وایم چې لکه شته د فایده به ته بالکل دې ته میلو شوې ده.
نورجهان په اخر کې هغه جینکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې یې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوزګارې ناستې دي.
زه هغې ته همدغه پیغام ورکول غواړم چې هغوی دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کولو اړوند ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتلل غواړي. موږ سره په ایز ولنټیر په پولیو کې چې کوم جنکي کار کوي دا غي عمده که خواهش دی چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکو شبه وي نو زه هغې ته دا کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نه شي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت دې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د ښځو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې له دې وجې په ښځو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپلې کورنۍ تر څنګه د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.